دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د ماپښین 2 بجې سوې دي نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د دسمبر 9 منېټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې به ستاسو د لیکونو برښنالیکونو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړ پروګرام د مشال په نوم واوري او په دوهمه نیمایي کې به د خبريالانو په اړه ځانګړی بحث د مشال ترنا لاندې واوري خو په لمړي سر کې ورزو حسیبه شهید ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت یې په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو هرکلی کوي خو خبره دا و چې د دفتر په عربستانیه ترکیه کې وي نن د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوډ شیډنګ په خلاف مظاهرې روانې دي او امریکا وایي په کار دي چې په شام کې د تشدد د ختمولو په لړ کې د عرب لیګ کارکونکو ته د خپل کار د ترسره کولو اجازه ورکړل شي پورا خبرونه واوري افغان ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت یې په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي هر کله کوي خو غوړه به دا وي چې دا دفتر د قطر پر ځای په سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانیستل شي ولسمشر کرزی په یو بیان کې ویلي کچېری امریکا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر پرانیستلو ټینګار وکړي افغانستان به یې ورسره ومني اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر پرانیستل د هغوی لپاره د سیاسي استازیتوب د مرکز د رامنځته کېدو معنا نه لري زلمی رسول تیر ورځ په هرات ولایت کې د مشال رادیو د افغانستان د څنګه خبريال ته وویل د سولې خبري به د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ بیول کیږي
دفتر معنای شناسایی سیاسی یک دفتر سیاسی برای طالبان و امثال اینا نیست
هغه وایي دغه دفتر د سیاسي شناخت او یاد طالبان او هغوی ته د ورته کسانو لپاره د سیاسي مرکز معنا نه لري بلکې یوازې د لیدو او خبرو یو مرجع ده افغان حکومت سموده مخکې له قطر څخه خپل سفیر د هغو راپورونو لمخ پرېدو ورسته کابل ته وروغوښتي د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستلو په برخه کې د قطر د چمتووالي په اړه خبر شوی وو افغان ولسمشر حامد کرزی په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د روغتیا پوښتنه وکړه د ارګ د مانی لخوا په یو خبري شوی خبر پانی کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزی تیر ماخام له آصف علي زرداری سره په یو ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بیړنۍ روغتیا غوښتنه وکړه او خاغلی زرداری له ولسمشر کرزی نه مننه وکړه د رپورټونو لمخې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سموده مخ کې د زړه په ناروغي اخته وو چې د روان میلادي کال د دسمبر په لومړۍ کې دوبه ته د درملنې لپاره تللی وو چې له دلمدن نورسته بیرته خپل هیواد ته ستونش نن د پېښور سربیره د سیمې په بیلابیلو برخو کې خلک د لوډ شیډنګ یا برېښنا د نشټوالي په خلاف مظاهره کوي د هیواد نورو برخو په څیر د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د ګیس ترڅنګ د بجلی یا برېښنا لوډ شیډنګ دوام لري چې د ولسی خلکو ژوند یې د ستونزو سره مخ کړی دی پرون هم په بنو کې د برېښنا د نشټوالي پر ضد مظاهره وشوه مشال رادیو نه د ریسات خبرونه اوري نن به په پیښور کې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي چې پکې به په سکولونو کې د مورنۍ ژبو د تعلیم بل وړاندې کیږي د مورنۍ ژبو دغه بل سموده وړاندې صوبایي کابینه منزور کړي وو د صوبایي اسمبلی نه د منزوري او وروسته به د مورنۍ ژبو لپاره یو اداره جوړیږي چې په دې لړ کې به عملی ګامونه پورته کوي د افغانستان حکومت د چین د یوې کمپنۍ سره په افغانستان کې د تیل د رایستلو یوه لوزنامه لاسلیک کړه چې لمخې به یې کابل په 2 لسیزو کې په میلیاردونو ډالر ګټه ترلاسه کړي د چین د نېشنل پټرولیم کارپوریشن یعنی سی این پی سی سره دغه لوزنامه چې پکې د هیواد په شمالي ولایتونو سرپل او فاریاب کې د تیلو رایستلو او صفا کولو کار ترسره کیږي په 16 لسیزو کې د کابل لخوا د تیلو د پیداوار اولنی نړیوال تړون دی د افغانستان د مدنیتو یا د قانونو وزیر وحید الله شهرانی یوې خبری غونډې ته وویل چې دا اول وار دی چې د افغانستان د خپل هیواد د تیلو رایستلو یو لویه لوزنامه لاسلیک کوي نیموړي زیاته کړه چې دغه کمپنۍ به په یو میاشت کې دننه خپل ماهرین او سامان د کار ځای ته ورسوي او پر روان کال کې به په عملي توګه کار پرې پیل کړي دا په افغانستان کې د چین دویم لویه ټیکه ده چې لومړنۍ بلې چینی کمپنۍ په 2008 کال کې د عینک د مسو د کان لپاره اخیستې وه امریکا وایي په کار دي چې په شام کې د عرب لیگ ماموریت ته خپل کار د ترسره کولو لپاره وخت ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند هم ویلي په کار دي چې دغه څارونکو ته ټولو نارامه سیمو ته د رسیدو زمینه برابروي. د څارونکو هومس ښار کې چې د سوریه د نارامۍ مرکز ګرځېدلې دوه ورځې تېرې کړي، خو د انساني حقونو کارکوونکي وایي په دې ورځو کې هم د هیواد امنیتي ځواکونو 60 کسان وژل دي. او ځکه نو د فرانسې د عرب لیگ په دغه میشن یا کارکوونکو نیوکه کړي چې دغلته یې د وینې تویدنې مخه نه ده نیولې. امریکا وایي دوی هیله مند دي چې د عرب لیگ کارکوونکي به په شام کې د نهو میاشتو راهیسې روانه هغې نارامۍ ختمولو کې مرسته وکړي چې پکې ولسي خلک د بشار الاسد د واکمنۍ خلاف د راپارېدلي دي. او د ملګرو ملتونو د وینا له مخې پکې تر اوسه خواوشا 15,000 کسان وژل شوي دي. د سودان جنرال محمد احمد البادي چې د دې مشن مشري کوي د لندن الحیات نومي ورځپاڼې ته ویلي، که څه هم د انساني حقونو څارونکو خلاف اداوې کوي، خو شامي چارواکي دوی سره همغږي کوي. او د ایران د دفاع وزارت ویلي د هرمز سمندري لاره کې به هیڅ ډول خنډ نه زغمي. په دې لاره د منځنۍ ختیځ زیاتره تیل نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. د امریکا سمندري ځواکونو د 15 بیړۍ وایاندې ویلي دوی د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د مهمو لارو د ساتنې لپاره په سیمه کې پیاوړی شتون لري. د امریکا لخوا د خبرداري د ایران د مرستیال ولسمشر محمد رضا رحیمي د هغو څرګندونو نه وروسته ورکړل شو چې په کینو موړي په تهران کې ویلي وو که د نوي بندیزونو لوجه یې تیلو باندې اثر غورځیږي، نو دوی به د دغه سمندري لارې په وسیله یو څاڅکی تیل هم تېرېدو ته نه پرېږدي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې حسیبا شهید وړاندې کول. ګران اوریدونکو، په روان خبرونه کې به ستاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څخه جوړ پروګرام د مشال په نوم واوري. او په دوهمه نیمایي کې به د خبریالانو په اړه ځانګړی بحث د مشال تر لاندې هم واوري. خو په لومړي سر کې زو د مشال په نوم چې وړاندې کوونکی نجیب عامر دی.
د مشال په نوم
د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم د ونځي خبرونه. قدرمنو اوریدونکو، سلامونه می قبول کړئ. دا د تاسو نور خسته ټلیفوني پیغامونه تر مونږ رسیدلې چې درته خبرو. په دې اله چې خپل انډیوالي به مونږ سره هم داسې پالې.
السلام علیکم، زه احسان الله وزیر د شمالي وزیرستان شوه تحصیل نه خبر کوم. د ماشال رضی ټولو کارکون کاردین کې تاسو ډېر سلامونه وایم. په خاصه نجی بهر ته زما سره یو ملګری دی، یوسف خان وزیر. زه د تنګ په کلي شه په مدي خیل شه سلامینا یا یو خپل ملګری تلکه مسعود خانزلہ او خو رحمان سردار دکاندار. او مې ماشال رضی د دې سماري وزیرستان چې زړه په شاتو کې باندې او یو شریز د توای نجی بهر مینا ستاتا. احسان ته چې د خپل نو وفا غوړې، احسان ته چې د خپل نو وفا غوړې کپ ټکټر کې چې کوي غوړې.
احسان الله وزیر، ډیره مننه چې یاد دې کړو. تاسو چې د مشال ریډیو په مینا ورې نو دا خو ډیره خبره ده. شیر دې داسې عجیب غوندې او ته چې د خپل نو وفا غواړې او لکه ټریکټر کې چې غیا غواړې. نو ګرانه، په ټریکټر کې خود غیا پندونه راوړل کېدې شي کنه؟ نو دا هر څه خو ناممکن نه ښکاری. چا ویل چې د ش خبرې ګرانې دي؟ او ګرانې خو مینو ته اسانه دي.
الو، السلام علیکم. دروشین سفرنامه ګل خبرې کوم. یو آشنه شکر غواړم، نمی دولت نمی دنیا فکر ده، زما د خپل مور دعا فکر ده. چې چې ماشوم وم ما به قدم مخستی، مور به ویل چې بسم الله بسم الله. ما له ده مور د زړه وفا فکر ده. په خپل زړم هیڅ پروا نه نشته. ماته فوجوان کې د مور خندا پکار ده. زه ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. محمد عباس ته سلامونه وایم. ډېره مهرباني کورنۍ زما لومړی ټلیفون دی. بخښنه، ډېره مهرباني په مخه دي.
فرزانه ګل خورې، بس د مور دعا چې در سره وي نو بیا هر سحر سستا دي. وای کنه د مور د پخولن جنت وي. او کومې جنہ کې چې د مور دعا ډیر اخلي او په ستر ډولې کې د لالی کور ته زیو خوشاله ژوند تیروي. ستاسو خیال له.
سلام
السلام علیکم، زه محمد الله وزیر د کورم جنسی پلوسین کلینا تاسو ته دا پیغام درکټ کوم. زه د مشال رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. سلام نه بعد یو شعر درته وایم. ما په جال د تورو زلفو گرفتار کړي، راښکره چې تورې سترګې سپین رفتار کړي، مشوکې سه عجیبه غونتې انداز دی، بیا جرجر کړي چې لمبو ته دې ګزار کړي، پنځه وخته یار وهي سپین مخ ته، په شک خامخه تعریف د خپل یار کړي، خبرجن یار ته به ووایې ری باره چې کټوځای دې ترګې مته انتظار کړي. او ما سره ملګری دی اسحاق عبدالیستین، تاسو ته غونډه سلامونه وایي.
د کورمې محمد الله وزیر په مینا کې ډیر وفادار معلومیږي، تر مرګه د یار انتظار کوي. حال دا چې خلک وایي وي یار تر قیامت پورې یار وي، زه له کم کې خیبر پنا شوم هیر دې کړم.
السلام علیکم ټول کارکونکو اوریدونکو ته، ما دې طرفه ډیر ډیر سلامونه. ستاسو ډیر ښکلی پروګرامونه دي، موږ ډیر په شوق باندې اورو. خبرې سندرې زموږ ډیر زیات خوښې دي. زموږ صرف یو ګیله ده، دا د رادیو سر چې دي، دا موږ فون ملاو کې زموږ فون کټ کې داسې دې نه کوي، دا پیغام زما خامخا نشر کوي. اوکې، خدای حافظ. الله حافظ.
گران خورې، زمونږ او زمونږ د پروګرامونو د ستاینو نه ډیره ډیره مننه. مونږ د چافون نه کټ کوو، خو کله کله خپل کټ شي او بیا تاسو یې پړه په مونږه چوي چې دا سم خبره نه ده. مونږ به ولې د چافون کټ کوو؟ مونږ خو د دې لپاره ژوندۍ پروګرامونه خبرو چې ورکه ستاسو ټلیفونونه واخلو.
السلام علیکم، حواله تجازنا یخلق بعدنا پاگل کامونا سلامونا سلامونا نجی مامیر بھائی تا تا سمشاہ نتولو کارکون کو ری دن کتا جو سان یا خبر کوم پاکستان نا سمشاہ نتولو خمکاران تا دیر دیر سلامونا میں ماسرا خور دا سیما خانو ہم تا دیر دیر سلامونا میں نجی مامیر بھائی تا خوزان تا بوران مخلی دیکن نجی بابر نجی بابر بھائی سنگا دیکھا دی ماما لحات تا دیر دیر سلامونا دی مگا تاستا پگڑوانی اسی بی بیانے اسکو شبد نکڑی چې د کور دی بهر کما وای مورې کو ځان تا دی ور کما وای مورې کو ځان تا دی ور
کما. سانیا خوري سلامونه، سلامونه در ورسېدل. خو یخلک بادونه په دې موسم کې خنه لګي، ک ګرم لکه تنورونه در لګلې وای نو ډیر خون به کړو. مننه چې مونږ ته مو سلامونه ویلې او د کوچانو دومره خسندر مو زمزمه کړې ده. بس مور ته دی وایم چې یاد سانیا او یا سیما کوچانو ته ورکړه چې کوچان ډیر خوخیږي. وای جانان کوچې او کوچې وکړه، مای خالد البار ته وکړه سلامونه.
وای مکوا مینه د چا، مکوا مینه د چا ته اعتبار وکه په ما. السلام علیکم، زه د پښین کلی شسته سرخندې څخه ګران حکمت لای حکمتیار ترین د تاسو د ټلیفون پر لین یم. زما د خوازه خنه د بامیر به یو الته او تاسو ټول شسته شسته همکاران او شسته شسته اوریدونکي دي د مینې په تار پیلي سلامونه اترامونه قبول کی بار له سلامه. تاسو هر پروګرام ډیر د ستاینې وړ دی چې د کلام په ځای به زه څومره ستاینه وکړم او څومره سپات یې وکړم، خو بیا هم کم دی. اوس یو شعر تاسو و درانه حضور ته ډالۍ کوم. وایي غټې سترګې په بانو درنیږي نه، غټې سترګې په بانو درنیږي نه، سره ګلونه په ازغو درنیږي نه، او تورې زلفې چې په مخ باندې خورې کړم، تورې زلفې چې په مخ باندې خورې کړم، سپینې لیڅ په بنګړي درنیږي نه، او ارمانی به حسیزان خبر ایریکم، ارمانی به حسیزان خبر ایریکم، در اشتیا ده، در اشتیا ده چپریدی خپلیگی نه، در اشتیا ده چپریدی خپلیگی نه. و سلام حکمت لا حکمتیار ترین، ساز توجه نه یوه نلی مننه.
حکمتیار ترین کاکړې غاړې په خپل جوړوي، کله کله مونږ ته په خوانی غاړې هم را لېګا چې خوند وکړي. مونږ سره په ولسی شاعرۍ کې د غاړو ډیره نادر او قیمتي پانګه پرته ده.
الو السلام علیکم، نجیب صد نجیب امیر صاحب تاسو سب ټول همکاران ته زه غواړم هغه کلم یارم د ایران می ټلیفون درته کړی. ما سره نه پر څنګ دی ما ما او درغنګین تاسو همکاران ته سلامونه وای. زه به تاسو اوس یو څه ټپیو وای و جانانه ته به میر نسی چې د جنت په کنارو کې ناست یم. نجیب امیر صاحب ته وایم زړه می حالت دی چې ته نصیب قسمت می سخت لیری ګرځې. السلام علیکم بهتره
ګل آغا قلم یاره به زما هم دا خوښه ده چې ستا تر څنګ یم خو څه وکړم زه په انګا کې یم او ته په بنګا کې ښه ده چې دا ټلیفون شته او د یو بل په حال مخبروي که نه نو بیا به مو څه کوو.
الو السلام علیکم زه نجیب امیر ته سلامونه یم باد لی دو سلامه زه غریب یار خبرې کوم د خوست ولایت نه. نجیب امیر صاحب مونږ ته دا ماته دا پاته نه شته چې تا ته تیشه خورې تو ټیم والا تیشه خورې دا خوږې خوږې خبرې چې کوی او دا مونږ ته وښیې چې مونږ خپل خرود ټیم ولیکو دا خوږې خبرې چې مونږ هم شروع کړه که د توسې چې کومې خوږې خبرې کوی. السلام علیکم نجیب امیر تو ته سلامونه
د خوست غریب یاره زه غریب سړی یم زه به څه خورم زه خوشنه مرچکی ډیر خورم پیاز خورم اوږه کریلي او داسې نور او دا چا ویل چې زما خبرې خوږې دي خوږې خو سندرې دي چې سندرغاړي تاسو ته وایي.
کورت خزانه لازم یره ما مردره کین فم شور ده مثلا د ټول کارکونګ او دنګ ته د ټول کومې سلامونه وایم او بعد سلام از ما سره صادق لواله شری وایم چې تاسو ته وایم تا د غمو سره د دردو سره آشنا لایق یم اوس کې مې پرېږده چې به یې د ژړا لایق یم زه خپله ګرم یم چې په تا باندې مې زړه بایللو او چې مخ اړوي له ما د دې سزا لایق یم ستا په یارۍ کې د خپل سره څخه تېر یم زه سره مه کوه جفا ته د وفا لایق یم زه غنمرنګ یم او ستا هم غنمرنګ غوندې ته یې له ما سره لایق او زه ستا لایق یم صادقه ما ډېره موده کړه په هجران کې تېره اوس خو د یار د یو وصال د یو خندا لایق یم.
نور الله زهیر او حکیم سمسور صاحبانو د خسته شیرونو نمو ډیره ډیره مننه. دا یو شیر په کډیر خسته او چی وی زه غنم رنگ یم او ته هم غنم رنگ غوندی ته له ما سره لایق او زه داستا لایق یم زکه خوای یاری د سیال سړی مزه کړی چې ځان ته ګوري ستا به ډیر قدر کوینه.
السلام علیکم د حکیم وطن دوست ازما ملګری نور الله زهیر کوشش خطر سره پاړی ته کیو مشاله دې ټول کارکون کړه ډېر ډېر سلامونه وای خصوصا نجیب امیر صاحب ته مشاله دې خبرون مر ډېر خوش دي او زه اوس غواړم ملګری صادق لیوال یو شعر درته وایم بس د خیر شوم نور نه څوک دوک کولای نشي د خپل خپل می په زړه اوس ته کولای نشي جانان سترګې او باڼه دې به اثر شولو هغه شجر تاثیر زما په زړه کولای نشي صادق لخپل او پردو انګلمن په دغه دا سره بد ولې کوي چې ښه کولای نشي نجیب امیر د خدای دې وکړي از موږ پیغام راته نشر کړي نور مو وخت نه نیسم ډیره ډیره مننه.
حکیم وطن دوست سے مننه چې یاد وکړو تا هم د صادق لیوال شعر را لګلې خوند وکړو همدا سي نور خسته شعرونه هم مونږ ته را لګا مونږ به درته په بدل کې د شیر علي بادشاه دا شعرونه وایو چې خکول دي چالاکا دلایل غواړي اوس لا عاشقان وسایل غواړي پټ خلو او پټ مین د خلکو نه دا تاواني رسم خو قاتل غواړي ډیر او خیارتیا زما په کار نشوه خلک لا تیر وتی د جاهل غواړي او نن را تباچا یو نقطه دان ویل خ غزل جوړ ذهن زړه غایل غواړي. د مشال په نوم خبرونه اوري چې زه نجیب امیر درته وړاندې کوم.
خبر دی چې پزړه می ارمان څه دی پژوندون کې می خواهش په جهان څه دی خوشحالي دی را نصیب نکړه خالق چې پیدا دی کړم په ما دی احسان څه دی دومره شی چې په حال می خبر نه یې بے لغم می د عمر داستان څه دی په شادي ګړای می نست په ژوندون کې که ژوندون لسه که ژوندون لسره نوی تاوان څه دی کدا ژوند لسره نوی تاوان څه دی. السلام علیکم نجیب امیر صاحب زه خان محمد مایل ترقیم له ایران زه د پښین توبه کاکړي د سرو ټالو اوسېدونکی یم. امیر صاحب تا ته ډېر ډېر سلامونه وایم. امیر صاحب ستا پروګرامونه مې ډېر خوښ دي او دا یوه پوښتنه کوم ستا دا د دومرې اخلاق له چا زده کړی دي یعنی استاد دې د اخلاق څوک دی له چا زه متاثره یې چې د اخلاق څه دې دونه توجه سوې ده بس همدا مې پیغام دی که د فاخري کې د دغه پروګرام خو د سندرو نه دی خو که د ماشر لیدر سندره راته خپره که یوه دنیا مننه به دي په مخه ښه. دا شعر مې د مازوریار صاحب درته ووایي. وسلام مننه.
خان محمد ترکی صاحب د خدای لوی احسان دی چې هم انسان او هم پښتون پیدا کړي. مایوسه کېږه مه، که نن تروږمۍ ده سبا به سپوږمۍ شي. دا چې زما پروګرامونه خوښوې نو ډېره مننه. ما د وخت د ټکرو نه هر څه زده کړي. وخت په خپله د سړي لوی استاد دی.
د مینې قدر او قیمت دلته څوک څه پېژني، هسې بدنام شو محبت دلته څوک څه پېژني. د مینې تنده میخانه کې په پیالو متوي، سکی د سرو شونډو شربت دلته څوک څه پېژني. السلام علیکم، زه د کورمې جنسۍ پلوسینه ډاکټر وزیر خبرې کوم. زه د مشال د ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. نجیب امیر ته سپیشل سلامونه. نورم وخت نه نسم. السلام علیکم.
ډاکټر وزیره، هر څوک هر څه پېژني، ته غم مه کوه. ته یوازې د خپلو مریضانو غم کوه، ناروغ مه شه.
ہلو، السلام علیکم. زه سعید بطانیار یم، کرمی جنسۍ خبرې کوم. زه مشال راډیو ته اورم او ډېره ورسره مینه لرم. او زه تاسو ته په خپله وخت یو څو ټپې وایم. سوال به دواړه سره ناست وو، اوس چې یوازې چېرته کښېنم ژاړم. مسافري دې ډېره وکړه. راځه راځه، روزي به خدای را رسوینه. وسلام په احترام.
سعید وطنیار صاحب، له ټپی ټپی ټپو نه دې یوه نړۍ مننه. یوه ټپه به درته زه هم ووایم چې په تناره ولاړې پیغلې ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږې دیم.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب، تاسو ته استاد ټول د مشال رادیو همکارانو اورېدونکو ته نیکې پیرزونه. نجیب امیر صاحب، تاسو نه د همکارانو نه ډېره مننه چې د مونږ تنقید واورئ. یو څو بیتونه لرم د ستوري په نوم د یو ځوان دی، نو هیله لرم چې خوښ به مو شي. هم تهذیب دی، هم خوږه د ګړېدو ژبه ده. ملګرو غوږ شئ، دا زمونږ خپله د پښتو ژبه ده. د فن ښکلا ده، د هنر په ګلدرو کې اوسي. د روح غذا ده، د سندرو او نغمو ژبه ده. ښه اکله یاد ده چې بیا سوچ هم په پښتو کې کوي. ښه اکله یاد ده چې بیا سوچ هم په پښتو کې کوي. د ژوند ګلبڼ کې د ژوندون د ترانو ژبه ده. منګی منګی رباب سره چې مل شي نو حجرې تودوي. خو خاص کنړ کې دا د ستوري د مصرو ژبه ده. مننه.
د سعودي عربستان ګران اوریدونکو، اولې بناورو ستاسو تنقیدونه زموږ د لارې مشالونه دي. شیر د دروخات ډاکټر کبیر ستوري ښکاری، دا غوی یاد دی په خیر وي.
هلو، السلام علیکم. زه سلامونه ویل غواړم خاص اول د مشال ریډیو همکاران ته، دویم نجیب امیر ته، ټولو اوریدونکو ته سلامونه ویل غواړم. بدل سلام از سوټا پی ډاکټر وانی خلک از غی کوری ګولی اوسی زدا ګلو نو کار کو مز خې تیرډو ما جنا نستا خرا خبرا د مېره نه مرد شا پیډی پشانی نا اول می کلا کلا غمو اس نے دفتر شکر مندی پکی کہو ما کت خلاڑ لی دو بیتا ہم زما با کینسر بی ماری شمڑا بشا ما تاسو سلامونه مې غواړم خصوصا نجیب امیر ته. زما ذکرنده دوه بینه تاسو ته پیغام ریکارډ کوم. هیله لرم چې تاسو به راته نشر کړئ. وسلام.
کیرن خوری سلامونه. اواز دی هم خو او د ټپو انتخاب دی هم ډیر خسته وو. د مسافرې ذکر پکې وو، ځینې نوي خیالونه هم پکې تر سترګو کېدل. همداسې مو په خسته زمزمو یادوه.
ہلو، السلام علیکم نجیب امیر، تاسو زه ډیر ډیر سلامونه وایم. زه بشت الله جنوال یم، د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فیر هاوس زه په بنو کې اوسېږم. نجیب امیر، تاسو ډیر ډیر سلامونه وایم. زما سره یو شعر دی چې تاسو یې راته نشر کړئ. زړه مې غواړي خو اظهار کولی نشم، ستا د ظلم نه انکار کولی نشم.
بیانوال سے پبنو کې د مسافری څنګه تیری د شیر په جواب کې به دی وایو چې د خکول مخ کې د یوې خبره وسنه لرم خلګي په سر ډول خکولیږي مال چل ناراضي او دا زنویم د نغمه وي.
السلام علیکم ادم خان کټوازه يم له ایران تل سره د ټلیفون په کرخه يم نجيب امیر صاحب ته او د مشال رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم او هیله لرم چې دا سبچو پیغام به راته نشر کې. یو شیر درته وایم: په نظر کې د جهان زو تومتیم گناګار د محبت يم جنتیم د وحشل د محشر ويره مې نشته اي رحمانه زده داسې نازولي امتیم خدای په امان.
ادم خان کټوازه سیب ولینا پیغام به خامخه درته نشر کوم بس دعایې مناجات مونږ په کیسو وایو مونږ به د رحمان بابا په حواله وایو چې اغه ناوي چې په خپل خيسته نوي سوق به سه کاندي خایسته مورونه.
السلام علیکم زو دین صاحب تنای دی پاکستان میچنه خبره کوم یوالینا مینا د جانان را نظر غواړي سترګو مست سترګو طاقت غواړي څوک غاړه دا کوي تا ویزونه کوم بیا د ست جنگل جنگل باندې غواړي دا مننه چې خزاینه په دنیا کې ستا ګران د دنیا خوندونه نه غواړي تنا څوک جنان دین صاحب تنای نور د دنیا کارونه نه غواړي.
دین صاحب تنیا ستار زړه لیونه دی د میوالی په غرونو کې د وطن خواګه غواړي زړه مې که هر سور نه هر څه غواړي هیڅ نه دی خبر چې هر څه زړه غواړي او یې نه دا نظر ته راته سوي هغه را نه غواړي چې ما نه غواړي.
هلو سلام علیکم دا مشال رادیو کټول کار کوونکو ته دعا سلام وای او زما یو سنت تی وی دارنګ میتور لکه د سپور شو سعودي ریکور شو پر کومه ستیر کومه
دا سعودي عربستان ګران اوریدونکو خوشاله نه سعودي ته ورسېدي دا غو خلکو له حاله خبرې چې شپه او ورځ د سعودي خوبونه ویني خو سه املاسته نه ورسې.
السلام علیکم زه ویشان احمد خبر کوم لندې کوتل نه زه نجیب امیر ته دا یو پښتنه رم چې تا یې سکول ویلې دی او چرته دی ویلې دی او په کوم اسکول کې سبق ویلې دی ته کوم علاقے زبا خیر کې دا خبر وکړم چې ته یو کوم کوم په کوم یونیورسيټي کې یا کوم سکول کې کالج کې او زبا خیر کې دا شعر ته وایم چې څنګه به جانان زمانه بل کستر کې واړوي او ما ولا ز تار د محبت سر ګند دی او سلام پیر در باندې.
د لنډی کوتل زیشان احمد سبق مې خ ډیر ویلې په خبر کې مې ویلې او کوم وخت پیدا شو نو نور سبق هم وایم خو په الحال مزدوري کوم.
سلامونه دوام زما تاسو خدا پښتنه ده چې تاسو خپل مهاجرینو ورونو ته یو کم اسلامي زده کړې یا د اسلامي تاریخ لپاره یو شی یو پروګرام ته کړی دی کومه دی کړی په دې اړه معلومات راکړي چې یو اسلامي معلومات یو شی چې وو چې هغه تر لاسه ورنه کې خپل امانت نور زده کړي په دې وکړي چې په نور کې شروع کړي تاسو په دې برخه کې کوم کوشش کړی کومه دی. السلام علیکم
گران اوریدون کیا دا تصوف پروگرامو در لودلو هم دارنگا دا مصر دا الازار پانتون پا پڑا مو هم دا پروگرامونو یو لڑی لرلا دا دی ترسانگ مو پروژه کی دا پختونخوا دا پیجندل شو دینی علیمانو ویناوی هم خپراولی او وړاندې به هم دا موقع مناسبت سره خپلې هڅې جاری ساتو.
د پاکستان د صوبه بلوچستان د زلپشین صفز الرحمن لایق د اسیر صاحب زوی خبره کوم. زه په خپل د یوه دیبانه کورنۍ سره زما تعلق دی نو زه په خپل د مشال رادیو سره نن زما اول تلیفون دی نو زه دا غواړم انشاءالله چې د مشال رادیو سره په هنده پروګرامو کې پوره حصہ واخلم.
د پښین فضل الرحمن صاحب عبدالباری اسیر صاحب ته زموږ ډیر ډیر سلامونه وایه. مشال ستاسو خپل رادیو ده خدای مو هر کله راوله. د دیونه خبرونه هم دومره وا تاسو په دې نمبر مونږ ته خپل پیغام ریکارډ کولای شئ 00422111321. اوس اجازه راکړئ د خدای په امان.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. دا وخت په پېښور کې د مپشن 2:30 بجې سوی. حسیبا شهید به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت یې په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي هرکلی کوي، خو غوره به دا وي چې دا دفتر د قطر پر ځای په سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانیستل شي. ولسمشر حامد کرزی په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د روغتیا پوښتنه کړې ده. نن د پېښور نه سربیره د سیمې په بېلابېلو برخو کې خلکو د لوډ شیرنګ یا برېښنا د نشتوالي پر ضد مظاهرې کړې دي. نن به په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غونډه کېږي چې پکې به ښوونځیو کې د مورانۍ ژبو بل هم وړاندې کړی شي. دغه بل د وړاندې نه صوبایي کابینې منظور کړی دی. د افغان حکومت د چین د یوې کمپنۍ سره په افغانستان کې د تیلو د رایستلو یوه لازنامه لاسلیک کړې ده. امریکا وایي په کار ده چې په شام کې د تشدد د ختمولو په لړ کې د عرب لیگ ماموریت ته خپل کار د ترلاسه کولو لپاره وخت ورکړل شي. او په شمالي کوریا کې د جګپوړي حکومتي او پوځي چارواکو ترڅنګ خواوشا 100,000 پولیسي خلکو د خپل مرشوي ولسمشر کیم جونګ ایل د یادګرنې په مراسمو کې ګډون.
حسیبا شهید و چې د مهم خبرونو سرټی کې تاسو ته وارول. ګران اوریدونکو سواره سیدلې د ځانګړي اونیس پروګرام د مشال ترانه لاندې چې دا ځل د قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا او افغانستان کې خبریالانو ته د ورپیښو ګواښونو په اړه تاسو اوریدلی سئ. دا پروګرام تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شو او نن یې تاسو سبسوي بڼه اوري.
اوریدونکو د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. امریکا میشت خبریالانو د دفاع کمیټه کمیټا ټو پروټیکټ جرنالست تیر اونۍ په خپل کلنی رپورت کې پاکستان او افغانستان د خبریالانو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځولي وو. د کمیټې په وینا په نړۍ کې پر روان کال کې 43 خبریالان وژل شوي چې پکې 9 له پاکستان سره تعلق لري. د کمیټې په وینا په تیرو 15 کالو کې په پاکستان کې 9 خبریالان وژل شوي دي. په دې کې زیاتره پښتانه او بلوچستان دي. د قبایلي سیمو زیاتره خبریالان کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. دا چې دا وخت په قبایلي سیمو کې لږ خبري اعلان پاتې دي او هغه هم په ویره کې صحافت کوي. هم ورته حالات په افغانستان په تیر بیا د پاکستان له پور سره نږدې سیمو کې دي. نو پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا هلته د روانو حالاتو په اړه څومره رښتینی تصویر د نړۍ مخې ته راځي. دا او داسې نور پښتنې د مشال تورانه لاندې بحث موضوع دي. په پېښور کې میشت له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د بي بي سي خبريال دلاور خان وزیر چې خپل هم کور پېښودلو ته اړ شوی. په جلال آباد کې د افغانستان د مشرقي ولایتونو د خبريالانو د اتحادیې مشر استاد لال باچا ازمون او په پېښور پوهنتون کې د ماس کمیونیکیشن استاد سید عرفان اشرت مو مهرباني دي. تاسو درې واړو ته هرکلی کوم. په پایل کې به زه دلاور خان وزیر له تاسو څخه پایل کوم. دلاور خان وزیر صاحب، تاسو داسې راتوست یعنی دا خبره اوس پوره په حقیقت کې ده چې له قبایلي سیمو څخه ټول خبري اعلان یا زیاتره خبري اعلان وتی دي؟
ګګر صاحب، بالکل دا یو حقیقت ده چې په قبایلي سیمه کې اوس صحافیان نه دي پاتې شوي. صحافیان چې پاتې شوي دي هغه هم رپورټینګ نشي کولای. کته ته یاد وي چې یو میاشت مخکې په شمالي وزیرستان میرانشاه کې یو صحافي رحمت الله درپاخیل وتښتول شو. مسلح کسان د میرانشاه بازار ته راغلل چې هغه په لس 2 ګاډي کې وي. هغه کسان یو وړ او 2 نه وروسته هغه راخوشه شو. او په دغرنګې په کورم ایجنسی کې اکبر حسین هم وتښتول شو. د سوارلې د ګاډی نه په لاره کې کوز کړو مسله کسانو. نو په داسې حالات کې د قبایلي سیمې نه رپورټینګ کړل یو ګران کار ښکاري او هیڅوک نشي کولای چې خپل ځان د مرګ سره مخامخ کړي. نو د دې له کبله د قبایلي سیمې د اکثر حکومت د بجوړ نه واخلا تر وزیرستان پورې د ټول صحافیان یا په پېښور په ډی خان په کوهاټ کې خپل استوګنه کوي. او ډېر داسې صحافیان دي چې څه نه څه وس لري. هغه کورونا هم راوړي دي. ډېر صحافیان دي چې هغه بې وسه دي.
پیسې نه لري، هغه د کور خرچې نشي برداشت کولای، د هغه کورونه هلته پاتې دي او دوی په خپله بندې ژوند هلته په اضلاع اوسیټل علاقې کې تیروي.
دلاور خان وزیر صاحب مننه تاسو په لاین باندې. اوس استاد لال باچا ازمن صاحب تورځمه. پاچا صاحب که تاسو داسې راته وایئ چې په افغانستان کې هم دغه خصوصا په دې مشرقي سیمو کې هغه سیمې چې پاکستان له قبایلي سیمو سره یا د پاکستان سره لګېدلې وي او جنگ ځپلې سیمې دي، په دې کې وضع څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د جګړې او د نامنیو او د ګډوډیو یو توده ځمکه چې ده هغه هم همدغه قبایلي سیمې دي یا همدغه ډیورلاین چې د ټولې دواړو غاړو ته ژورنالستان نشي کولای چې په ډاډه زړه لاړ شي او هلته د پیښې او همدا ډول هغه کوم واقعات چې پیښېږي هلته هغه رپورټ کړي. دوی ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، د هستوګ نه خو مجال نشته چې هلته خبریا لاړ شي او یا رپورټر لاړ شي ولته واوسیږي، ځکه د جګړې دواړه لوري چې دي هغه ژورنالیزم او ژورنالستیکو اصولو ته ژمن نه دي، وفاداره نه دي. هغه د ژورنالستانو په نامه د ژورنالیزم په نامه څوک پیژنې نه، ځکه هغوی په خپله په جګړه کې ښکېل دي او ژورنالستان کله ناکله له ننګرهار او همدا ډول د کونړ او د مرکزونو نه او د خوست او د نورو سیمو نه ځي هغه لیکو ته په لیکو کې د خلکو سره ګوري او د خلکو غږونه راخلي او هغه خپري. دا البته د دیو رپورټ کولو پر مهال باندې هلته ځي، ول د استوګ نه هیڅ په مجال نشته چې ژورنالیست اوسیږي او دی باقاعده د اغیز نه رپورټ ورکي. د رپورټ کولو کومه دغه څوک نشته چې هلته استوګ نه غواړي.
خو بچا صاحب بچا صاحب ستاسو خبره په خوله کې ده چې څومره مرګ ژوبله په قبایلي سیمو کې سوي ده، نو داسې ډېر کم رپورټونه دي په دې مشرقي سیمو کې خبري اعلان چې دي هغه یعنی که په ورځني حالاتو کې شکنجه سوي خو داسې تشتول کېدو یا د وژل کېدو رپورټونه کم راغلي دي.
بالکل نه، دا په خپې په نشته صاحب دي، ځکه چې خبريال ته په ډاډه زړه نشي چې حالت د رپورټ لپاره لاړ شي ولته بیا ووسیږي. که دوی زی هم نو په داسې یو طریقه باندې چې خپل د رپورټ لپاره مواد اخلي او بیرته راځي او د رپورټ د هغه د هغه سیمونه ورکوي چې حالت یې امن وي او تاسو کوم پکې وي، ولې په هغه سیمو کې د رپورټ کولو او رپورټ ورکولو مسله ګرانه ده. هلته به یو تصدیق شوی مرجع وي، یعنی معنا دا چې که څوک بیا دولت کې بیا یې یا وسوال مخالفین دی هغه په یو ضمانت یا په شکل باندې هلته دی، ولې بیا هم د سر ضمانت نشي کولای، ځکه او یا مثلا هلته پیښې دي نو دوی نشي کولای چې هلته په هغه سیمه کې دوی یو څه وخت لپاره پاتې شي، یوازې دوی خپل مواد اخلي بیرته راځي او امنو سیمونه خپل رپورټ ورکوي.
سمه ده. عرفان اشرف صاحب، تاسو د دواړو غاړو ځخه د افغانستان ځخه هم او بیا دلته د قبایلي سیمو په اړه باندې د دلاور خان وزیر ځخه واورېدل، ستاسو په فکر باندې په داسې حالاتو کې چې جرنالستان یا صحافیان کار کوي آیا د دې په عام ولس باندې ناوړه اغېز وي که نه وي؟
یقینا ډېر زیات وی، او که تاسو د جنگ ته وګورئ د څو لسو کالو نه کم دلته کې پیښې او هلې ځلې روانې دي، او د ټول جنگ یا سم ته ورته ویل شي طالبانایزیشن ورته ویل شي. په دغه کې درې فریقې دي بنیادی طور باندې، یو طرف ته فوجي عسکر دي نو بل طرف ته اسلوال دي، او د دې په منځ کې څه کم دي هغه هغه خلک دي څه کم په دو علاقو کې زموږ په قبایلي سیما یا د افغانستان هغه سایډ ته یا پاکستان نور د خیبر پختونخوا علاقو کې اوسي. نو که تاسو وګورئ زموږ د صحافیانو څه کم جرنالیزم دا هغه کې به د عسکر ترجمانی هم کیږي او د فوجي حکومت ترجمانان دي د هغه ترجمانی به هم کیږي، او که کم سیز پکې نه هندل کیږي یا د کم سیز حکومت جرنالیزم سره ډېر بنیادی تعلق دا هغه مسله نه چتیږي، نو هغه عام ولسته او عام خلک دي چې کم د دوړو طرف نه لوالو په مانس کې خختي، او اوس پورې زکوندا مونږ ته د هغه عام سوره خلک مړيږي مونږ ته د هغه پته نه و. دا 35,000 خلک څه دی وایي 35,000 څه دا په جنگ کې مړ دي، مونږ ته دا اوس اگزیکټ فیګر نشته پتا، ولې صحافی ته کوم دا نه هغه هغه ځای ته رسائی ملويږي هغه ته نه هغه ته دا پته شته څه کم ځای پیښه کیږي هغه کې مړیږي څوک. دا ټول خبرونه مونږ ته دا ادراک نن کوون پکار دا د مونږ ته کم هم خبر صحافی ته ملويږي، دا یا اصلوال څه کم دا هغه ته وایي چې دا خبر به ورکوي، او یا څه کوم دا
فوجی ترجمانان سے کم دی یا پہ اسلام آباد کے یا پہ لاہور کے یا پہ پیخور کے سے کم زیم ناس تھی دا اغا خبر ندی سے کم میڈیا تا یا اخبارون تا ریلیس کونو دا ون سائیڈڈ جرنلزم دا
یعنی ستاسو پہ خیال باندی چی دا غدوال غالی چی خپل بیانون اور کوی نو دا دا اغو پا گٹوی دا اولس گٹ دیر کم پا پام کی نول سوی
بالکل ہم دکا خبر ادا کدا دا غی پا گٹے نہیں نو بے جرنلسٹ کم دا پا کے سر ہم خوری کتا سو گوری زمون اکثر جرنلستان پا دے بنے شہیدان شولو سے یا خورتا سلوال پا سر ولاری سے دا خبر بور کے او کنور کے نستا بچیز تا خزا او تا پا خپلا سکم دا مونہ پا امان کے نشے پتی کی دے آغا آل کا نرہو تختی قبائلی سی مونہ دلتا کی شہرونو کے پناہ واخلی نو دلتا کی بے نور دا سے گندونہ دی نور دا سے عسکری طرف نہ دا سے سو سے دی سے آغا سکم دے بے تنگون شروع کی دا خبرونہ تا سوالے نور کوئی دا خبرونہ مولے پا دا سے طرز ور کری یا ولے پا آغا طرز نور کوئی نو دا ساسی جوان خو دا ٹوپک پا نوک مانے دا پا دا وقت بندے پا دا حالاتو کے نہ صافت کی گی اور نہ دا اولس خدمت کی دے شی
سامہ دا دلاور خان وزیر سے بینی تاسو دا سرا تو اسے چی ستاسو پا خیال باندی تاسو دیر زیادہ تجربہ لرائی لطیرو شلو کالو کی دای سی یا ما تا پرخو کلونه ندی معلوم خو تاسو بارال پا صحافت کی ای نن تاسو لپا کبائلی لاکو زراوتی ای پا پیشور کی اس ستا پا خیال باندی دا او چی ستا ملگری یا تاسو اخپل ریپورٹ کوئی حاغا داغا ریپورٹنگ چی دی یا داغا خبرون او ریپورٹون چی دی دا هم حاغا اصلی تصویر دی چی کم پا کبائلی سمو کی دی کنا پا کبائلی سمو کی بل دا چی تصویر دی چی آغا نا ریپورٹ کر رہی
ککر صاحب حقیقت خدا دے چکم اس رپورٹنگ مشکا وہ داغا رپورٹنگ رپورٹنگ نہ دے آ سے یو فارمیلٹیز دا چمجھے پورا کہو یا دے اس پی آر نہ یو خبر آشی یا چکم دا دے طالبان الاخوا مرتا یو خبر آشی داغا گٹ کو دے نہ یو خبر جوڑ کو تر وہ سب پورے تقریباً زوائے ماں دے پندیش پر کالو راسے پکا بیلی سیما کو چکم حالات روان دی پدے حالات کے تروسا پر یو خبر صحافیانو بخپلا بندے نہ قتل دی او نو غزائی تتلی دی یا حکومت دا خبر دے ایجنسی لخوا غتا ملاوی کی یا دا اسپیار لا طرفا یا دے طالبان لخوا دا سی واقعات کی گی جو ما کوم زمون سیمے دی قبائلی سیمے کی پدا غوس مخ کی یو دو میشت کی دا سی حالات او دا سی خبرو نہ شوی دی دا سی واقعات شوی دی چی آغاز تا تا ذکر کولا ہم نشو اور ریپورٹر یو صحافی دا ہمت و جرات ہم نشی کولا چی آغا خبر دا واسطہ بھی آغا شایع شی آغا دا سے خبرونا دی چی آغا دا 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 مرگ خلی تاورل دی آغا خبر کا چیر تا کی دای نشر کی او چلاوی نو دا ندائی پخپلا بنی محفوظ دای او ند دا دا کور والا او دا سے دیرے واقعات شوی دی چی کون سا جان خپل الاسیم خپل الاکا پریشی دا دل تا بخور تا یا نور ازلی تا تلی دی نو دا غی پا کورونا بندی هم عملی شوی دی دا غی رشتہ داران هم را شوی دی دا غی دا کور والو تا نقصان را سدلی دی نو پا اس وقت که چی کون صحافت تی دا صحافت ندی آس یو اردی غنڈے خاناپوری دا خاناپوری کول دی چی دا غا دی دل تا که نا دا کوم خدمت کی گی نا دا علاقی خدمت کی گی و آسی یو تورا تیارا غنڈے دا تورا تیارا که خبر ریشتل دی
ساما دا استاد لال پاچا ازمون سیب تاسو دا مشرقی ولایتونو دا خبرالانو دا اتحادی مشرق پا افغانستان کی تاسو رتو ایسی چی هم آیا چی پا افغانستان دا مشرقی سیمو پاڑا باندی چی کم تصویر راجی آیا پا صحافت کی آغا اصلی تصویر انزور کیجی کنا حغم دا سیوی لکه چنگ چی دلاور خان وزیر تشریح کی
دلاور خان صاحب په دغه برخه کې موافق یم چې هغه وایي چې دغه تصویر چې دی هغه یوازې د یو لوري یا د یو خوا معلوماتي وي او هغه د ژورنالیزم هغه بېپریوالي نه پلویتوب نه جوتی دا صحیح خبره ځکه چې دلته کوم معلومات ورکول کېږي یا کوم اړخونه دي چې رسنیو ته معلومات ورکوي دا به یو خوا نه یو خوا وي او هغه به په خپل ځان په ګډه باندې خبره کوي او صحافان چې کله یا ژورنالستان چې کله دغه ته ځي سیمې ته ځي هغه هلته دوی دومره نه شي ګرځېدلی چې د خپلو سترګو لیدلی حال په صحیح شکل باندې وګوري او هغه
وړاندې کړي یا د خلکو سره خبرې پرې وکړي، لکه څه څارل کېږي تر څارنې لاندې نیول کېږي. زموږ په علاقو کې، په افغانستان په علاقو کې کسان په دې برخې کم ښکاري، ولې جرأت په خلکو سره نشته چې په ډاډه زړه باندې هلته لاړ شي او خلکو سره وغږېږي؟ ځکه د جنګ دواړه لوري ژورنالیزم ته ژمن نه دي. د جنګ دواړه لوري چې دي، هغه د ژورنالستان موجودیت په هغه لیکو کې نه شي زغملی. نو کله چې دغسې یو بېباوري وي، کله چې داسې یو ډاډ او سکون نه وي، هلته خو طبیعي خبره ده چې ژورنالیزم خپل اصلي څېره نه شي وړاندې کولی. دغه پېښې چې کومې درته راځي، دا په هغه صحیح بڼه باندې نه شي وړاندې کېدل.
سمه ده. سید عرفان اشرف صاحب، یعنی تاسو د دواړو، یعنی د دلاور خان وزیر هم په فیلډ کې کار کوي، عملاً صحافی دی، داسې باچا اعظمون صاحب هم چې دی هغه عملاً دغه کوي. تاسو د استاد په حیث، بلکې تاسو خپل هم ډیر ګرځېدلی یی، دا دوی چې کوم تصویر وړاندې کوي، نو دا تاسو ته صحافت ډیر ښکاري که پروپاګاندا؟
دا څه کوم تصویر ده؟ لکه ما خو خپله د دوی تایید وکړو، کوم دلاور صاحب ویلو زما بل رور کوم خبره کوي. خو ګوره، دا د تصویر یو اهم رخ ده، خو دا ټول تصویر نه ده. ولې زه څه کوم صحافیان دلته ګورم؟ زه دا منم چې نن 50% صحافیان یا دا نه زیات قبایلي سیمونه راوتښتېدل او هغوی پناه واخیستله په شهرونو کې او هلته نه صحافت کوي. دا هم منم چې مختلف ګوندونه دي، هغه صحافي کوم دا آزاد نه پرېږدي او صحافي مجبوري د هغه پوینټ آف ویو یا د هغه رائے سکون دا په اخبار کې شایع شي. خو ګوره، دا به هم غلط ای. دا وایم چې دا ټول بهرنی فورسز یا بهرنی قوتونه ذمہ دار دي او صحافی د دې ذمہ دار نه ده. زمونږ صحافی هم قائل شوی دا، زمونږ صحافی هم سست شوی دا، او هغه یرې ترخې دوره سر ته خېجولې دي چې هغه ډیر سیزونه د هغه کې مجبوری کې اچي یا د دې وجې نه کوي چې کونه دا ماده پر یا ګران دي یا دا کوم دا زما ماده پر خطر ګرځول شي. زه تاسو یو مثال در کوم غواړم. د سکت دوه کالو کې یا یو کال کې تقریبا 15 لکه محسود سکوم دي، نو خو روتی دي، خو ساوت وزیرستان نه 15 لکه محسود تقریبا روتی دي. او هغه نن حالات کته وګوره، پټان کې کوم آی ڈی پی کیمپ یا ڈسپلیسمنٹ کیمپ ورته جوړ شوی وو، یا بډی خان کې وګوره، کراچی پر هغه خور ور دي، او هغه سره کم سلوکونه کوي په د چیک پوسټونو باندې مختلف ځایونو باندې. داسې ګڼل شي لکه هغه ټول اصلوالي، هر محسود اصلوال نه دا او هر اصلوال محسود نه دا. بدقسمتی زیادہ سے دس آفیان پہ تم قبائلی سی ہنر ہوتی تھی دئی دے دان نا سب پہ خبر کی دیکھی یا پہ اسلام آباد کی دیکھی نہیں اور مونگ دا چکی جوڑی کو چونکہ دئی سر تک خطرہ دا نو بس دائی پریدا دا تک کئی دا دو ذمہ داری یو پر ڈبل شوا کم از کم دا خپل قرون نا بے دخل شوی خلق سکون دی دا غی ایشوز خو مخ اوران دی کی اگر ایک لکا اولا کا سکون قبائلی سی مونہ خلق راغلی دی ولستا دا بے کورا خلق دی سے دیر غریب بنے کے وقت رائی آئی ڈی پی کیمپس کے اوپر دے یخنی کے دغی بچی دی تعلیم نے نشتا کم از کم اگئی نہ خود چوک نہ منی کہی دا اگئی ایشوز خود دے اڑان دی کی وہ اہم نے کی گی نو دا دے مطلب دادا سے کم زے کے اسلوال ذمہ دار دی یا اسکر کوتو نہ ذمہ دار دی التا صحافی ہم ذمہ دار دا تا اگا ہم خپل ڈیوٹی نہ کہی اور صحافت نہ کہی.
دلاور خان وزیر سے بے نیتا سو عرفان اشرف سے بوا ور دلئی چی صحافی چی دی اگا پرزان باندی ویار ډیره زیاته تاریخ کړی دا او ډیر ځایونو کې دا سیستم چالته گنجایسته چې کار وسی او دا د صحافي هم یو ځمواري جوړیږي. تاسو له دې خبرې سره اتفاق کوئ؟ تاسو دا سه احساسوي چې هم دا سیده
ډیر دا سه خبرې دي چې لکه عرفان اصل حکومت خبره وکړه د مسعود آی ډی پیز والا چې دلته ټانک ته ډی خان تر اغلی دي، هغه در په در دي د هغه سره څوک کومک نه کوي. او د دغه چکم د قبایلی صحافیان راغلی دي د سټل علاقې ته، هغې نه علاوه چکم دلته په سټل ایریا کې کوم صحافیان دي، یا په پخاور کې صحافت کوي، یا په ډی خان کې صحافت کوي، یا په کوهاټ کې صحافت کوي، هغې صحافیانو په خپله باندې د دغه خلکو مشکلات څه نه څه ذکر کړي دي. خو چونکه د صحافت هغه اهمیت اوس نشته په دغه سیمه کې لکه کوم اهمیت چې په اسلام آباد، په لاهور یا په کراچۍ کې ده. دا خبرونه دلته کې ډېر مشکلات وي، هغه یو خبر وچلېږي، بیا حکومت په هغه باندې څه داسې خاص عمل نه کوي. د خود عرفان اشرف د دغه خبرې سره زه ملګري کوم، دا خبره زه تاییدوم. لکه څنګه چې د مسعود سره کوم زیاتای کېږي، مسعود صرف هغه جنګیالی نه چې حکومت د هغې پر خلاف عملیات کوي، بلکې چې کوم عام مسعود دي، عام وګړي دي، کوم د
جنگیالو نه ډی خان ته ټانک ته یا پېښور ته راتښتېدلی دي، دا هغې سره هم داغسې سلوک کېږي لکه هغه هم چې جنگیالي وي. نو زه به دا درته ووایم چې ما پخپله باندې لیدلی دي، زه یو ځل دا پېښور نه د پیزو نه د ټانک خواته روان وم واڼه ته، نو هلته په چېک پوسټ باندې دا پوښتنه کوله چې ته د کومې قبیلې سره تعلق لرې، ته وزیر یې یا مسعود یې یا بټانای یې یا د کونډای یې یا څوک یې هلته چې کومې دا قبیلې دي. نو چې کوم به مسعود په مخه باندې ورغی، هماغه مسعود عام مسعود، هغه به عزتمند سړی وه، هغه به پګړۍ په سر کړې وه، هغه به په خپل کاروبار په خپل مشکلات په خپل درد غم کې به روان وو، هغه به یې دا ګاډی نه راکوز کړلو، هغه به یې دا ګاډی په لاندې خوا باندې ورته وی چې ته اوس یو ځې دا یو خوا نه بل خواته پېدا بیا د بل خوا خواته بیر اوسو، یا به چې دوه درې کسان وي یو به یې ورته په غاړه کړه بل ته بیا وی چې ته په دې باندې منډې وهه. نو واقعي خبره ده چې د مسعود د عام مسعودو سره ډېر زیاتی شوی دی، او که د هغې دته د هغه سټوډنټ وګوره چې کوم په سکولونه او کالجونه بند شوي دي هلته او داخل دلته راغلي دي، د هغې دپاره د تعلیم هېڅ قسمه انتظامات نه دي شوي، د هغې د مشکلات هېڅ انتظامات نه دي شوي، هغه در په در ګرځي، هغه ته دخلې هم نه ورکوي، هغه وایي چې تاسو ته بلې سیمې. نو دا مشکلات ټول په خپل ځای باندې موجود دي، خو چونکې دلته چې کوم د میډیا مالکان دي یا د میډیا عام خلک دي او دا دی او د حکومت په دې منځ کې هم جنگ جګړې روانې دي، نو دلته زموږ خبرونه ته د زموږ خبرې ته هم اهمیت نه ورکوي.
صحیح بچا صاحب، تاسو خپل په دې د افغانستان په کوم مشرقي ولایتونه دي یا دا ټولې سیمې دي، په دې کې چې کوم خبریالان دي، یعنی هغه لکه څنګه چې دلاور خان وزیر یا دغه وویل چې دا فکر کېږي چې خپل په دغه چې کوم خبریالان دي په هغو کې ځینې په مسلکي توګه باندې یا داسې زیات صلاحیتونه نه لري چې چیرته گنجایش شته په هغه گنجایش کې ځننه هغه یو څه کار وکړای سي او خپل دغه تصویر مخې ته راوړي.
بالکل جنگ کې ښکېل خونه دي، بل هغه دي چې متضرره دي یا زر وتره کېږي، هغه عام خلک دي. د عامو خلکو تصویر چې راځي زیات لاندې شوی دی په رسنیو کې، په خپرونو کې، په راډیوګانو، په مجلو، په رسانو کې. ولې یو د جګړې ښکېلو خواوې دي چې هغه د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې په اړه باندې څوک دقیق رپورټ نه شي وړاندې کولی، یا ځکه چې د جګړې مهال او پخپله د جګړې په منځ کې خو طبیعي خبره ده چې څوک وسیم نه. هغه کورنۍ، هغه اشخاص چې د جګړې دواړو لورو ته زرمنیږي، هغه طبیعي خبره ده چې یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي یا بل ځای ته مهاجرت کوي. دغه د مهاجرو کورنۍ چې د جګړې له امله بلې سیمې ته تللي، د دوی رپورټ کولو په برخه کې زموږ خبریالانو ښه ونډه اخیستې ده، د دوی غږونه خپاره کړي دي. څه موده وړاندې تاسو پته وایي چې د کونړ په ولایت کې د صنعتي لیکو کې جنګونه شروع شو، نو یو شمېر کورنۍ هغه د کونړ عام سیمو ته را روانې وي. زموږ خبریالانو ځان هغو ځایونو ته ورسوو چې هغه کورنۍ ترې متضرره کېدې، د هغه سیمو کې خلکو سره مرکې وکړې، د خلکو درد او د خلکو غم او دا ټولې راواخیستل او مطبوعات ته وړاندې کړل. همدارنګه په دې مومند په ایجنسیو کې چې کومې نادوزې رامنځته شوې وي، یا کورنۍ یوې سیمې نه بلې سیمې ته د جنگ له امله کډه شوې وي، د هغو کډه کولو هغه چارې هغه هم راواخیستې، او بله کومې ستونزې چې دې خلکو ته پېښ شوې وي هغه هم وړاندې کړل. دلته البته یو خبر ده چې ځینې رسنۍ چې دي هغه د خپل ژورنالیست ته دا اجازه نه ورکوي چې مثلا په دې نام کې خپل لاړ شي ورته رپورټینګ یو او یو رسنۍ چې آزاد خبریالان چې دي هغه نو چې د رسنیو سره فریلانس کار کوي هغه ځي او خپل هغه د رپورټ کولو لپاره خپل مواد اخلي او خپره یې په دې برخه کې. زموږ ژورنالستان یعنې دې د قدر وړ کار کړی دی او د سرخان کار کړی دی، نو سر په لاس کې نیولی دی او هلته بیا تللی دی.
سمه ده باچا، ازمون صاحب ډېره مننه تاسو د ټلیفون په لاین اوسئ. عرفان اشرف صاحب، تاسو د ژورنالیزم استاد هم یې، تاسو دا هر څه وینئ او تاسو یې د هلکانو ته ورزده کوئ، زده کوونکو جنکو دې ټولې ته ورزده کوئ. تاسو دا زیرات وایاست چې په داسې حالات یوازې په قبایلي سیمو یا په افغانستان کې نه، بلکې کنفلیکټ چې هر ځای جګړه ده، خبریالان تقریبا د دې سره ورته حالات سره مخامخي. په ژورنالیزم کې داسې یو ټیکنیک شته، داسې یو طریقه شته چې هغه تاسو د چا ته وروښوئ، ورته ووایاست چې هغه په څه طریقه باندې د جګړې اصل تصویر چې دی په کوم ټیکنیک سره مخې ته راوړلای شي.
یقیناً موږ دلته په صحافت کې الټرنیټیو وایو، یا هغه متبادل لارې
چې د کم په طریقې باندې مو حالات کوم دا عام میډیا ته یا رسنی ادارو ته ورسوي شو د کم په روان دي. یقینا ګوره دکې دغه داسې صحافت اوس صرف ورځپانې دا یا داسې نه ده بس یو اخبار ته یا یو ریډیو ته پاتې ده. صحافت 24 گھنٹے یا 24 گھنٹے پروفیشن دا او هغه ساتي ته کوم خبره کوي یاد هغه صحافت تا نه که هغه خبره ته کوم بلیکی آ صرف صحافت تا. تاسو وګورئ ته کوم علاقو کې زموږ ملګری دي اوس هم تقریبا 40% زموږ ملګری صحافیان ته کوم دي آ په دو علاقو کې دي او هلته نه خبرونه هم رواسي خو د څه مجبورو په تحت هغه صفا خبره نشي کوی. نو که زموږ داسې ملګری چې هغه اوس هم په د کانفلیکټ ایریو کې یا په مطلب افغانستان کې یا قبایلي سیمه کې په کار هغوی ته دا دي که خپل سر ته خطرائی نو یقینا دغه سر ټولو نه اهم ده هغه د ځان بچ کی خو هغه خبر څه کوم ده په هغه کې نستن نه هغه خبر بلاک کول نه هغه خبر مان ته نه راوکول دا جرم ده. نو په داسې طریقه سه هغه په مین سټریم کې که په اسلام آباد کې دغه څوک ملګری ناستی که پېښور کې ناستی که ټانک کې ناستی یا بی خان کې ناستی دغه به ډیوټي جوړیږي د صحافت صحافی په حیثیت هغه هغه خبر په څه طریقې بنه. نن سبا انټرنیټ شته نن سبا نورې داسې وسایل شته چې هغه خبر اسانۍ سره هغه بل ملګري ته رسېدی شي. دنګ د مونږ نیټورکینګ وایو داسې تړون کول په کار ده چې هغه خبر چې په خپلې نامې سره نشي ورکول هغه د بل ملګري ته ورسوي او وجه دا ده چې د دو خلکو د ستونزې کمی شي او دو خلکو سره متعلق د خبرونه دي دا دنیا ته خواره ور شي او دا سیستم څه کم یو کلوز یو بند نظام جوړ شوی ده دا کولاو شي. نو زما په خپل خیال کې بجای دې چې مونږ په آرام سره کینو او مونږ دا وایو چې زما ورځپاڼې زما خبر نه اخلي او زما نوم سره نه چاپ کوي دې نه ډېره غوره ده ښه ده چې مونږ 24 ګنټې صحافت خپل وکړو او هغه خبر مین سټریم ته وکړو الټرنیټیو سورسز ورته جوړ کړو تړون وکړو نورو ملګرو سره او هغه خبر ورسوو هغوی ته دا خواست وکړو چې دا د یو مهم په طور باندې دا د یو موومنټ په طور باندې دا خبر دې وړاندې کړلی شي ولې چې د یو یوه خبر سره په زرونو خلکو ژوند تړلی ده لکه څنګه دلاور صاحب خبره وکړله چې میسورو سره هلته زیاتی کېږي. نو دلاور صاحب ته زه دا تپوس کوم چې آیا دوی په بی بی سي دومره غټ فورم د دوی سره دوی دا خبرونه په هغه باندې کړي دي که نه دي کړي. نو په کار ده چې د هغه د خبر بل چا ته ورکړي داسې تن چې هغه اسلام آباد کې ناسته یا ملک بهر ناسته چې دا خبرونه د قوم یا د خلکو یا دنیا د نړۍ د ټولو مخ ته راشي او د دې خلکو ستونزې څه کمی دي کمی شي یا ات لیست خلکو ته پته ولګي چې څه روان دي دلته.
خو اخیری پوښتنه کوم ټول دوه منټه پاتې دي چې یعنی ستاسو په خیال باندې په صحافیانو کې یا ادارو یا د این جی او یا ستاسو ډیپارټمنټ دغه چیزونه ودوی ته درښولو یو هڅه کړې ده یو کوشش شوې ده کنه دا ځکه دوی ته پکار دي؟
بالکل دا د دیم ذمہ داری ده او دا د دی زموږ هم ذمہ داری ده. موږ خپل کوشش پورا کوو د صحافت کوم ډیپارټمنټ دا یا ګوند د پېښور یونیورسيټي کې هغه مختلف څلور پنځو کالونه مختلف د قبایلی سیمو کې داسې میټینګز کوي مو الته دا داسې اجلاسونه یا داسې ورکشاپونه کوو چې هغې کې د صحافیانو ته مونږ داسې مختلف ټیکنیکس او سکلس ښیي چې څنګه دا خبر وړاندې کوی شي. خو په دې کې زموږ سره هم یو بل زیات اهم یوه اداره ده هغه پریس کلبز دي. بغد قسمتۍ سره د بده مرغه زموږ په پېښور پریس کلب نه ونه سا په قبایلي سیمو کې ټول پریس کلب څه کم دي کم ځای حالات لږ ډېر خم دي هلته کې زموږ د پریس کلبز رول څه کوم ده کردار آ ډېر محدود ده. زه به دا غواړم چې که چېرې دا پریس کلب هم راشي او زموږ سره ملاتړ وکړي نو زما په خیال کې هغه قوتونه څه کم صحافي د خبر ورکونې نه منع کوي هغه قوتونه به مونږ مقابله وکړو بلکې د اولس څه کوم تکلیفونه دي او به مونږ دنیا ته ورسوو. نو د پریس کلب رول زموږ ونې د ډیپارټمنټس رول او د صحافي رول دا درې وړه داسې کردارونه دي داسې رول دي چې په ده کې مونږ د اولس خدمت کوی شو.
صحیح دلاور خان وزیر صاحب یو منټ وخت لرو که تاسو داسې راته وایاست چې آیا دغه احساس اوس صحافیانو ته سوی دی چې خبر ورکول په هر صورت کې ضروري دی چې خلکو ژوند بچاو سي که نه هم هغسې پراته دي؟
بالکل دا احساس د صحافیانو سره شته داسې صحافیانو کړي هم دي خو د عرفان د دغې خبرې سره زه اتفاق نه کوم چې کوم دی وایي چې خبر که دی په خپل نامه نه شي شایع کولای بل ته دی ورسوي. نو زه به د دغې دا مثال ډېر که چې ډېرې صحافیانو داسې کړي دي چې بل ته یې ورکړی دی خو زمونږ په وزیرستان کې یو ځل داسې وشو چې په یو اخبار کې یو خبر راغلی وو هغه د انینای نه لګېدلی وو خو هغه د اخبار وال رپورټر نه معلومو کسانو وتښتولو هغه ته یې ویل چې که خبر د انینای نه لګېدلی دی خو اخبار دې څه دی
نو هغه ته دا خطره هم ده نن سبا ټوله دنیا خبره ده چې که چېرته کې د ستا په نامه نه دی خو د خبر ته رسولی دی نو دا هم یې ایر ستا دی او بل د حکومت د طرفه هېڅ قسمه تحفظات نشته. ډېر صحافیان ووژل شول، کورونه وران شول، خو هغه ته نه صحافیانو ته امداد ورکړی دی او نه حکومت ورکړی دی، نه بلې داسې ادارې ورکړی دی چې کوم د صحافیانو دپاره کار کوي. نو هغه صحافی وایي چې زه ولې ځان په دا خطره کې چاو چې زما نه کور محفوظ دی، زما ته نه زما د ژوند په انشورنس ته دی، داسې کیسه نشته. نو د دغې خاطرې له وجه دا صحافیان دا هم نشي کولی، دا کار نشي کولی، ځکه چې په دې باندې هم یو چیک لري. دا خلک ډېر خبر خلک دي د دواړه خوا، نو دا پیژني چې دا خبر څنګه رسېدلی دی.
سمه ده دلاور خان. وزیر صاحب، تاسو په پېښور کې یې، خپل د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان یې، خو هلته اوس په پېښور کې میشتي. د حالاتو له وجه په جلال آباد کې د افغانستان د مشرقي ولایتونو د خبریالانو د اتحادیې مشر استاد لال بچا ازمون صاحب او د پېښور پوهنتون د ماس کمیونیکیشن استاد سید عرفان اشرف صاحب، تاسو درې واړو له موږ سره په دې بحث کې برخه واخیسته. ستاسو د درې واړو ډېره مننه. او اورېدونکي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای پام.